په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. مخکې د چلې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د مشر حسیا ویلي له قبله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستو پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. بیان زیاتوي چې ډبلیو ایف پی په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري څو 21 میلیونه افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراف سیمه کې د طالبانو له خوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دې ډلې نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خجدره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړ شوی. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په شمال کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژلو خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر زد عملیات پیل شي. د روان کال په وریا حمل میاشت کې هم د ازادۍ جبهې دوه مهم قومندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بورل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسیدو وروسته خبر وړاندې وویل. 33 کلن جان فلودیورس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی دی. بورل وویل چې بروکسل د ډیپلومات د خوشي کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅه کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1988 میلادي کال کې د زرګونو کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د کلاستر یا خوشهی مهمات د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف وایي. لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دې ډول وسلو په کارولو کې د خورا زیاتوالي لامل شوي چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. د کلاستر ماینونو ائتلاف کمپاین ډلې نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې البته وبخې نن د کلاستر ماینونو په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې لږ تر لږه 1,002 کسانو ته چې 95% ملکي وګړي دي په 8 هیوادونو کې د کلاستر ماینونو د استعمال په نتیجه کې مرګ ژوبله اوښتي. دغه هیوادونه اوکراین، اذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریه او یمن بلل شوي دي. دې ائتلاف ویلي چې ټول هغه هیوادونه چې دا وسلې نه دي منې کړي باید سم د سیده کار وکړي او زیاته ویلي دغه وسلو د دوامدار استعمال لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالي نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی ده. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د درې لوبغاړو په سجدو سره تر اوسه 101 منډې کړې دي. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان له دې مخکې له بنګلاديش سره په دې لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بایللې وه او په څلورو غوره لوبډلو کې د شمولیت لاره ورته ګرانه شوې ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 5 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې داسې مهال چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو له حکومت به کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. د په دې اړه مو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون کې زده کړې کوي ډېر خوښ دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او دا نور مکتبونه د خدای لکه چې موږ ډاکټران چې انجینر.
په یو راپور کې مو د عام روغتیا په برخه کې پر مهمو څوکیو د غیر مسلکي یا د ملایانو او قاریانو د ګمارنې پر موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کارونو واخې منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. د بحث کې مو افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس دینی عالمانو د یو پلاوي سفر ته کتنه کړې.
کنفرانس اسلامي یا د علماو دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سیوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
داسې مهال چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې کړې ده. هغه د نجونو او ښځو په زده کړو کې د بندیز موضوع ستونزه بللې او دا یې هم ویلي چې د نیمګړتیاو د حل په موخه به خپلې هڅې جاري ساتي. هاخوا بیا یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو ته له تلو منع کړي وایي د ښوونځیو د بندېدو له دو کلونو ډېر ځنډ دوی د طالبانو په ژمنو بې باوري کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
نن اوسه وا شپاړسمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست یې لا هم له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي. پختر خبری آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکلي، سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بللی او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي. خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي، مګر د نیمګړتیاو د حل په موخه د خپلو هڅو ژمنه کړې. پختر اژانس د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د لیدنې خبر ورکړی چې یو بحث د نجونو او ښځو زده کړه بلل شوي. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې چې طالبانو یې ښوونځي تړلي وایي نه یوازې دا چې د طالبانو په ژمنو باور نه لري، بلکې له دوو کلونو ډېر زغم او حوصله د دوی له راتلونکي سره خیانت دی. په کابل کې د دولسم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
او کله چې د موږ اسلامي امارت پندوغ او تمه باندې پریدي چې ودرګنن شروع کیږي سبا شروع کیږي، دا چې د دروغ مرتتم را کوي. دا هندسه یو خوشی خبر ده لکه اسلامي امارت چې د دوه کله موږ په هندې خبرو باندې فریب را کړ چې نن شروع کیږي سبا شروع کیږي.
په کابل کې د ووم ټولګي وبل زده کوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي وای ویر لري چې طالب چارواکي به په خپل ژمنو عمل ونه کړي.
مکتبونه پرانیستل لپاره موږ دوه کاله صبر وکړ. که چیرې 2% موږ ته وعده راکوي چې مکتبونه تاسو په مخ خلاصېږي، موږ کولی شو نور هم صبر وکړو، ځکه چې څو ځلې نور هم سوادې راکړې خو په خپل وعدو باندې عمل ونه کړ او مکتبونه یې خلاص نه کړ.
د طالبانو د حکومت چارواکي د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یوه خوله هم نه دي او په دې اړه بیا لابیاله تبصیرې کوي. له دوی ځینې دا ستونزه د کلتوري محدودیتونو، حجاب، تعلیمي نصاب او چاپیریال له امله بولي، خو ځینې نور یې بیا وایي یوازې د دوی مشر مولا حیات الله په خپل امر له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د نجونو او ښځو د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې او یوازې هماغې په دلیل پوهیږي. تیره اونۍ د طالبان حکومت د ځوانانو چارو معین یونس راشد یوه غونډه کې ویلي وو د دوی مشر مولا حیات الله د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو لپاره شرعي دلیل لري خو ملت سره یې نه شریکوي. په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان افغانانو او نږدې ټولو اسلامي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غیر شرعي بللې. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو استازي او دنیا عالمان پکې شامل دي، تیره اونۍ کابل ته راغی او له هماغه ورځې تر پرونې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدلی. دې سازمان کابل ته د خپل پلاوی له سفر وړاندې په خپله ویبپاڼه د دې سفر د اهدافو په اړه لیکلي وو. له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي چې د زده کړو په برخه کې د خلک او نړیوال صبر او حوصله ولري. هغه دا څرګندونې افغانستان ته د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې کړی. د اسلامي همکاریو د سازمان په خپله ویبپاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه ویلي دي چې پلاوی به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې د دې سازمان لپاره لومړیتوب لري. د نجونو او ښځو زده کړه او کار او دغه راز په اسلام کې زغم او اعتدال هغه موضوعات دي چې پلاوی به د طالبانو له چارواکو او دغه راز نورو دینی عالمانو سره په دې سفر کې مطرح کړي. په همدې موضوع کې تمکیږو د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د دو کلونو په تیریدو سره لا هم د دې فرصت شته چې افغان نجونې د یوه لومړني حق د ترلاسه کولو لپاره نور صبر وکړي.
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه، که ښوونځیګانې بندې نه وي شاید هغه فارغه شوې وه، شاید پوهنتون ته تللې وه. خو د دوی د صبر کلمه د سلهاو او زرګونو افغان نجونو د سرنوشت سره لوبې کوي. او زما په نظر باندې دی صرف غواړي چې خلکو ته فریب ورکړي. دی هیڅکله د افغانو ښځو د حقوقو څخه ملاتړ نه کوي او دی د یو تحصیل کردا او هغه انجلۍ چې زده کړې کړي دا هغه څخه دار لري. په همدې دلیل باندې هغه نه غواړي چې یو افغان خزه زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت چارواکي هڅه کوي چې تر ډیره د دنجونو د تعلیم او تحصیل پاړه او د خزو د کار پاړه له بهرانيانو سره کینی خبرې وکړي او بهرانيانو ته قناعت ورکړي. دوی ولی نه غواړي چې له افغانانو سره کینی او افغانانو ته قناعت ورکړي. دا حل لاره له افغانانو سره په ګډه پیدا کړي، ځکه دا خو د افغانانو ستونزه ده.
دی د افغان خزو د حقوق څخه هم تجارت جوړ کړی دی او خپل په نفع باندې استفاده کوي. لکه ګراوګان یې نیولی دی د نړیوال سره، هغه ته یو اختار غوندې ورکوي که چیرې تاسو موږ ته رسمیت ورکوي موږ خزو ته به د هغې حقوق ورکو. خو تر هغه چې موږ رسمیت ونه لرو موږ حقوق نه ورکوو یا موږ پې سوچ کوو تر څو د اسلام په چوکاټ کې هغې ته زمینه برابره کړو. زما په نظر باندې دی د افغانو ښځو د حقوق څخه د یو ګراوګان په توګه باندې استفاده کوي تر څو هغې ته رسمیت ورکړل شي. زه په دې ډاډه یم چې که چیرې طالبانو ته یا اسلامي امارت ته رسمیت هم ورکړل شي دوی به لا زیات ظلم په افغانو ښځو کې او افغانو ښځو ته به هیڅ ډول حقوق ورنه کړل شي.
یو شمیر مدني بنسټونو او د ښځو د حقونو د برخې فعالانو د یو پرانیست لیک په لیکلو سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا ځینې غوښتنې لري. په دې لیک کې یو غوښتنه دا هم شوې چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې تضمینونه ترلاسه کړي. دا تضمینونه څنګه کېدای شي ترلاسه شي؟ او آیا تاسو د بشري حقونو خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له هڅو راضي یاستئ؟
لبد مرغه ز د ملګرو ملتونو څخه ډیره خوشاله نه یم، ځکه چې په تیر شلو کلونو کې ملګرو ملتونو په میلیون ها ډالر مصرف کړ د افغان ښځو د حقوق په اړه او د افغان ښځو د پرمختګ شاهدان هم وو. خو کله چې د سولې پروسه پیل شوه دی باید په هر صورت باندې د طالبانو څخه د افغان ښځو د حقوق تضمین اخستای وو، خدای هیڅ هم ونه کړل. په دې تیر دوه کلونو کې په افغان ښځو باندې ستیری کې دی هم هیڅ کوم اساسي اقدام نه دی کړی دی. ښځې وژل کیږي مګر هیوادونه هیڅ اساسي اقدام نه دی کړی. زه ډیره هیله من نه یم او د افغان ښځې په صفت موږ نړیوال ته دا ښیو چې په تیر شلو کلونو کې افغانو میرمنو ډیرې زیاتې پرمختیاوې درلودلې، ډیر پرمختګونه یې کړي دي.
د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره په دې اړه مرکه وه چې د طالبانو چارواکي وایي چې افغان نجونې او افغانان د صبر ولري، دوی د نجونو د زده کړې د بیا پیلېدو باندې کار کوي او تر اوسه پورې زمینه نه ده ورته مسایله. په دې اړه خپل نظر سره شریکوو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په لاسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلي دي. د دې تر څنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مرستیالان د څانګو امیرانو او د روغتونونو مشران هم ویل کېږي ملایان ګمارل شوي. یو شمېر ډاکتران بیا وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو او کیفیت ته زیان رسوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت تیرونی مولا محمد ادم مسلم د کندهار د عامې روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو مولا د ګمارنه له نیوکو سره هم لوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس یو داسې مولا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلي دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاري ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیقلا فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسی طه د کاپیسا او حافظ سید الرحمن قادری د لوګر د عامه روغتیا پر ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. هم د ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مسبا چې د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتی د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میرصدام د بلخ د عامه روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامې روغتیا پر ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدود نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 26مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي، یا په اصطلاح باندې ملایان دي، یا هغه کسان چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا شب خانو ریاستونه یا هم د سیفیانې ریاست، نو دا په کارونو واقع منفي اغېزه کوي. منفي اغېزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې لامل نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوري حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیا ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي، په روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او هم دا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل.
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنې خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی. همدا ډول موږ نشو ویلی چې که د چاپیریالي روغتیا یا د روغتیایي قوانینو د ارزونې عامران یا خپلی رئیسان غیر مسلکي وي پروانه لري. نو چې داسې ده، کار څوک وکړي؟
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامې روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي. د یادونې د چې مخکې هم د افغانستان پر روغتیایي سیستم کې د ستونزو راپور نه ورکړل شوی او ویل شوی و چې ټولو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه نشي رسولی. د روغتیا نړیوال سازمان تیرونی هم د بودیجې د کمښت له امله د دیرشو روغتونونو د تړل کېدو خبر ورکړی و چې 9 میلیونه خلکو ته یې روغتیایي خدمتونه برابرول. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمښت په ښځو د طالبانو بندیزونه او له دې امله د ګڼو موسسو د فعالیتونو بندېدل او د روغتیا څانګې په اړوندو مسلکي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنې سبب شوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ټکنی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات نن تایید کړه چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې په بند کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل نن خبر اعلان ته وویل چې د دې ډیپلومات د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ځینې هیوادونه پر ایران تور لګوي چې د ډیپلوماتانو د نیولو له پالیسۍ څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. سویډن پرون په غیر مستقیم ډول په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور تایید کړ او ویل چې یو وګړی د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. خو ښاغلی بورل نن نور وضاحت هم ورکړ او د دې ډیپلومات نوم او په اروپایي ټولنه کې د هغه دنده یې هم یاد کړل. بورل نن د پرمختګ په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره د اسپانیا کادیس ښار ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل 33 کلن جان فلډرس چې د اروپایي ټولنې لپاره یې کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په ایران کې په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. ښاغلی بورل وویل چې دای او د اروپایي ټولنې ټولې اړوندې ادارې د سویډن له حکومت سره په همغږۍ کې او د فلډرس له کورنۍ سره یو ځای د نوموړي ډیپلومات د خوشی کېدو لپاره نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نیویارک ټایمز پرون د لومړي ځل لپاره د فلډرس د نیولو خبر ورکړ او په یو راپور کې وویل چې ایران د برمته نیونې د ډیپلوماسۍ له تکتیک څخه د کار اخیستو په ترڅ کې نوموړی نیولی. د راپور له مخې سویډنی ډیپلومات د تیر کال په اپریل میاشت کې له خپلو ملګرو سره ایران ته د سفر پر مهال د تهران په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. وروسته له دې چې د سویډن یوې محکمې په 1988 کال کې د زرګونه مخالفانو د ډله ییزې وژنې په اړوند قضیه کې تیر کال یوه ایرانی ته د عمري بند سزا واوروله، تهران په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تورې یو تن نیولی دی. د ستوکهلم یوې محکمې حمید نوري له نړیوالو قوانینو په سرغړونه او قتل مجرم پیژندلی و. د نړۍ ځینې هیوادونه ایران تورنوي چې د برمته نیونې له ډیپلوماسۍ څخه کار اخلي او د ایراني بندیانو د خوشی کولو په څیر د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره لویدیځ ډیپلوماتان بندي کوي. په مې میاشت کې ایران د اولیور واندی کاستیلی په نوم د یوې بلجیمۍ خیریه ټولنې 42 کلن کارکوونکی چې د جاسوسۍ په تورې نیولی و له 15 میاشتنۍ بند وروسته له ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی سره تبادله کړ. اسدی په ایټالیا او پاریس کې د ایران د حکومت د مخالفانو لخوا په جوړو شویو لاریونونو کې د بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو مجرم پیژندل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به واوري چې د خبريالان نړیوال فدراسیون په وروستیو کې طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالان د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو تر خوایې خبريالان او رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې غندلی او د دوی په بند کې د پاتې خبريالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون که څه هم د طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو خوشی کېدل ستایي، خو وايي لا هم ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي د خپل سرونیونو زاورونې او بریدونو سره مخ دي. د فدراسیون نن یو اعلامیه کې لیکلي روانه میاشت او د تیرې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سراب، پرویز اتسرګند، محبوب حکیمی، عطاءالرحمن عمر، فقیر محمد فقیرزه، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحیدالرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبريالانو نړیوال فدراسیون لیکي د خبريالان له بهرنیو رسنیو سره د کار کولو په تور نیول شوی. خبریالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان ته لیږل غندلي او ترې غوښتي چې د خبریالانو د رسنیو له خپل سری نیونې توقیف او ځورولو لاس واخلي. خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی ایف جی دا هم لیکلي چې اوس هم افغاني او اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیه یې محکمې ته وړاندې کړې ده. آی ایف جی په خپله اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبریالانو د بېوزلۍ نیونې او ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي رادیو ته وویل وروسته یوه میاشت کې د خبریالانو خپل سرونی ونو د خبریالانو پر روان منفي اغېز کړی او د اطلاع رسونې بهیرې له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي. له دې پرته دې لومړیتوب ورکړل شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه سایل در رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون لاري وڅیړل شي.
حادثه مو کړه د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د وانز به الله مجاهد نظر هم واخلو خو زموږ پښتنه یې جواب نه کړ. واکټر طالبانو ل بیا ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبري اعلان خپل سری نیونی تر ډیره د طالبانو د استخباراتو لول شوې. خو د ادارې د خبري اعلان د نیونی په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خبري اعلان سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادا کړی چې خبري اعلان د خپل رسنیزو کارونو په تړاو ندینی ولشبی.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانیستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون ته د کتابونو د مطالعې او د غرض د زده کړې لپاره ورځي ډیر خوښ دي.
دا د هغه ماشومان غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداز نور شو موږ
زه درېم ټولګي څخه یم او هله من او مرندویم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هله لرو چې انده کې موږ ته داسې کار نه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصوصا چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. کچیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توپیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي، چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وي، خو کوم ځانګړې کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 45 دقیقې بحث مه هېروئ چې افغانستان ته د اسلامي هېوادونو د همکارۍ د کنفرانس د دینی عالمانو د یو پلاوي پر سفر څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. دې پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانانو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسېږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بنو ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر لاندې وویل 30 کلن جان فلوریرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوي له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. د کلاستر یا خوشهي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف ویلي لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي لامل شوی چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه هم باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی. د سریلانکا ټیم توپوهنه کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 1/2 اور کې 214 منډې کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزن ریاس نوري هر کلای کوم. نن په دې 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی وړمه ورځ
په خپل وی پانه کې ویل چې دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخ دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر، د عدلی وزیر مولوی عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلی دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه راز ویل چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلي متقی د کتنې پر مهال د اسلامي همکارۍ ولس سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګ وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په 13 جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یوه سرخلاصي آنلاین لیک ویلي وو چې دغه پلاوی طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او دیدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بله اتمر صاحب تاسو ته بدل شو. همدا پوښتنه له تاسو کوم اتمر صاحب، مهرباني.
مننه ځانتم چې تاسو ته اوریدونکو ته او جناب وزین صاحب ته سلام وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لوی قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان نه په روس کې ډېر ایاتونه کابل ته راغلل او دوی کته پورته لاړل خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه موږ چې ونه لیده. او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسایل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نو په انکلوزي ته لاړل، لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلودې. ډېری زما باور داسې دی چې د سیمې سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی دننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو اوس هم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړه کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامی کنفرانس کی دغه هیئت د علماء راتګ په افغانستان ته دا یو ښه اقدام ده. ځکه چې څومره چې موږ په افغانستان ته راځي، چې خلک د نورو سره خبرې کوي، دا یو نظریات او د خپل نظریات د تر سره شي اړوند مسایل په خلاصه دا د افغانستان لپاره او دا په عموم کې افغانستان لپاره مفید دی. دا هیئت کې د هغه د اسلامي نړۍ د مختلفو بدلونو عالمان شتون لري او د پنځو استادان دي، اکثرا د مشهور او نامتو علما دي. دوی راڅخه افغانستان ته او د خدو په حق له تعلیم په حق له د خدو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفر څخه مچر واک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده. دا
وزین صاحب دا اقدام دی، خو لدی مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خبرې کړې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تیره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د کنټرول نه د علماء اوس په چې افغانستان سفر کړی د مهم خلاف بل کېږي. دا یو مهم لاسرونه بدایي چې دنیا ته د یو شي افغانستان ملت ته واضح شي چې طالبانو د حکومت دغه فریضه چې د خلکو د انځمو د تعلیم د بندولو او د خلکو خدمت د فارم نه کولو په ځینې کې دا اسلام ته عرف نه لګي، دا اسلامي شبکې سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ، ټول اسلامي هیوادونه، اسلامي امت استعمال لري، اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 تړنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید نجونې درس وایي، تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې په چوکاټو کې او که اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ځل عمل ایجاد کی دې په ځای کې چې انټرنټ تعلیم جن پر مخ تعلیم بند شي. نو دا یو لاس راوړی دا بل خبره دا ده چې انته کومه جلسه کې چې وو ما دا کلیپ یو برخي واوري دا هغه چې ټول خبره نو متاسفانه هغه یو کسل ته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انجنونو د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه شوی چې هغه برعکس د افغانستان ملت یو نوی توهین وکړه. یعنی افغانستان په بل الفاظ متاسفانه وشرمه ولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي. او دا یعنی دلیل نه و، هغه سره استدلال نه و، نه د شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نه و. او هغه دا و چې دغه هیئت راتګ افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علماو سره د دې خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام رسوي نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته، افغانستان ملت ته، چې دغه فیصله او دغه کړنه دا د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پرېکړه ده او د دې باندې اسلامي حجت دي او طالبان چارواکي اسلامي او حیات علما دا نصیحت او توصیه او استدلال ونه مني، زه ګمان کوم چې دا
کابل تتللی دی یا په نورو ځایونو کې طالبانو له چارواکو سره کتلی دی، مختلف اړخونه لري، پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغه پلاوو سره لکتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیره بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوي د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي، خو اوس مشکل دا ده چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي، لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د انانا او کلتور خلاف دی او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسې دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسې هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسې وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکړي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه، د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 40,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي تاسو د طالبانو د عقاید او د افکار خبره وکړه، د سوچ اسلامي شریعت خبره مو وکړه، خو ولی په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نشوله؟
دا یو نسل بدبختی ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریځ ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنی د دغه ټول نسل تباه کول او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپل هیواد په توګه چې د څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی، او ملت د افغانستان ملت ډېر جنګونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم او صبر او بل منل ضرورت لري. نو دا په دې سیاست باندې تفسیر کېدی شي، یعنې فکر دا موږ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د جنګونو او د مشکلاتو او د سلور لسیزو نه زیات مشکلات د سراکم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنې کوم مشکلات اسلامي خصومت رامنځته شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، بیا اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري، او د انتقام نه په ځای یو بل منل ته ضرورت لري، او وحدت ته افغانستان ضرورت لري. کوم کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو د علماو پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټول څه زده چې باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دا بهتره تړاو لري، ځکه چې د حکومت چې هغه دا زغم نه وي نهشي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي، نو او یا ښځې کار وکړي، نو دا د نس د زغم د نشتون یو لامل دی. د زغم شمه نمونه ده، بېلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا همدغه کار د تفاهم لپاره دا کېږي، او دا ځلته د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو د دغه دغوی خبرو توسي او دلایل ونه مني، زه کوم کوم چې دا به دا ځل بیا به ورو ورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونیسي او خواخوږي چې تقریبا ځینو سره موجود دي افغانستان سره، دا به کم شي، او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي، ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو، د نړیوال سره تعامل ته لاړ شو، او ځکه چې موږ کوم کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو، په مجلسره کې نه اوسېږو، او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی د حکومت نه کار واخلي
دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مصاحبېږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره هم تفاهم کړه د هغوی خبرې مو اورېدې د هغوی نتیجه دا وه چې موږ او د هغوی خواهش هم دا وه د غوښتنه دا وه همدې دپاره موږ د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه به خلاص کړه او نجونې تللی شي کولی شي مکتبونه او پوهنتون ته لاړه شي نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
په افغانستان کې اکثره هم فرصت الله سره ورکوي هیله ده چې طالبان دا فرصت لا سره ورنکړي
وزن صاحب کچېرې د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمووي یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه لدې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولې همداسې نه ده
وایم چې منصب خلک یو چې سره ټول شي او چې هوا مهم وسالو په اکل خبرې غونډې دا تقریبا نه وو چې دا فرمایشي غونډې وو په لږ د سفره سره کومه طالبانو هغه هغه غړي د سپټ په بل شي وو کته نامه هم په دمک نه پدې ولې په تشریح شي وو او هغه چې د هوا د اساسي مشکلات هغه ملي په جوړ په خلای نه دا اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی دایي حکومت سره حکومت فشار رامنځته نه شي طالبانو داخل نه او بیرون نه
مننه فضل هادی وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسره رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده د ښځو د او جنو د زده کړې او تعلیم موضوع څه فکر کوي چې دغه وضعیت په پام دی ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چېرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې
زما باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي بهرني فشارونه هم اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي لیکن د داخل نه که فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس خو مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنو ته ځواب وایي دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم دی دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي
ډېره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ
زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي
شاگران از تری شوی زخمون نمیدور ندی فریادون از تری شوی زخمون نمیدور ندی فریادون از تری شوی
گزارونا